ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ترنوکہ دمنور دن کو السلام علیکم ندا وائس آف امریکہ دی ڈیو ریڈیو مخمنے او ساتا خبری خبرونه دا اونن د چرشنبه روز دا کال 2014 لسم دا اگست میاشتې 28 منټه دا مخشوه دی په پاکستان کې دا مخام شپک په افغانستان کې دی پینی میو دلته واشنگټن ڈی سی کې دی دا سحر 9 بجے گرانو کو دمنور دن کو دا وائس آف امریکہ دی ڈیو ریڈیو دی او ساتا خبری خبرونه کې درته سرم شہزاد
او سر ارباب محمود
ہر کلے ویو بس زاغے سو پامرا گرزو دا نن وزے تازو مهم خبرونو سٹکو تام
د پاکستان حکومت وی روانو احتجاجونو د هواد اقتصاد ته تر اوسه نږدې 900 بلین روپے زیان رسولی او وزیر اعظم میاں نواز شریف پارلمان ته ویلي د ڈیموکریسی پر ضد احتجاج کوونکو سره به حساب کتاب کیږي
میں پورے عزم اور پورے یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا یہ سفر جاری رہے گا
پاکستانی چارواکی وائی دا پختونخوا ڈیر اسماعیل خان سیمہ کی دا پولیس سرا پڈزو کے دا القاعدہ یو غڑے وجل شوے او بل جبل نیول شوے دیں
ولید اکبر تیر کال پڑے رہے اسماعیل خان سیل مسلح وال برید تر سرا کے دو پا وقت سرا دا پہلا بیار نترشتے دلائے وہ
د افغانستان د صدرتی انتخابات امیدوار یا کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا د بوټونو د شمیرې د عمل نه د وتلو د اعلان وروسته افغان انتخابي کمیشن ویلي د بوټونو شمیره به بے طرفه ده او جاری به ساتي
کله مونږ نن کو د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو یو ساته خبري خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگټن ډي سي د سټوډیو نه نه خپل غبان دي غوکه سرټه کې تاسو وردل اوس به تروان دي کو د سرټه کو او د سریو شمیر نور مهم خبرونو تفصيلات خوشوروبې کې زموږ همکار ارباب محمود علي
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای ملک د آئین او جمهوریت سفر به جاری وی او په دې لار کې راتلونکي د هر خند مقابله به ټول سیاسي ګوندونه په شریکه کوي اسلام آباد کې د عمران خان تحریک انصاف او د طاهر القادری د پاکستان عوامي تحریک لخوا د احتجاج شروع کېدو وروسته وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل پارلمان ته په جاری شخړه خبرې کړې دي وزیر اعظم وویل چې د پارلمان اکثریتي سیاسي ډلو د احتجاج په ځای د جمهوریت د ملاتړ ملګرتیا کړې ده او زیاته کړه چې دا د دغه سوچ کامیابی ده څوک غواړي جمهوری نظام دوام ولري دوی وویل چې افراد وزیر اعظم او حکومتونه بدلیږي خو اوسنی حالاتو کې د آئین او جمهوریت لپاره خبره کول ملک کې دغه نظام مضبوطوي وزیر اعظم نواز شریف د احتجاج کوونکو سره د خبرو جاری ساتلو پخلی کړي خو په پټو ټکو کې د مستفی کېدو غوښتنې هم رد کړې دي اخوا د وزیر اعظم نواز شریف د وینا وروسته د ریلوے وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق ویلي د احتجاج کوونکو په خلاف په پولیس کاروایی نه کوي او دا چې د احتجاج کوونکو سره به خبرې اترې جاری ساتي
پولیس چارواکی وای د پختونخوا صوبې ډیر اسماعیل خان سیمه کې امنیتی ځواکونو سره شوې نښتو کې د ولید اکبر په نوم یو تندرو کمانډر وجل شوی دی د نورو معلوماتو تر مخه پروا نومې سیمه سره نږدې د ډی پی او ګاډې تیرېدو او په دغه مهال د نامعلومه وسله وال لخوا دغه حمله شوې ده د پولیس په ځوابي کاروایي کې ولید اکبر نومې ترهګر کمانډر وجل شوی دی په دغه حمله کې ډی پی او صادق بلوس ژوندې بچ شوی دی د صادق بلوس تر مخه پولیسو په دغه سیمه کې د لټون عملیات ترسره کول او په دغه مهال ور باندې د ترهګر کمانډر ولید اکبر په مشرۍ کې د غبرید شوی دی د دغه پیښې وروسته په دغه سیمه کې د لټون عملیات شروع کړی شوی دی عدنان بیټنه زموږ خبریال په دې موضوع لنډشان تفصیل وړاندې کوي
سرواکی وای وسله وال دغه مهمه کمانډر ولید اکبر نن غرمه له ډیره اسماعیل خان شرګوټي څخه نږدې سویل خوا ته 6 کیلومتره لرې په روا سیمه کې پولیسو لخوا د ډزو په نتیجه کې وژل سوی او د هغه یو ملګری ابوبکر عرف ګرنیټ په پراژلي حالت کې پولیسو لخوا نیول سوی چې نامعلومه ځای ته انتقال کړی په ولید اکبر دوه کاله مخکې د شیعهګانو په ماتمي جلوسونو پرله پسې ترسره سوي بریدونو چې پکښې تر 16 نه زیات ظاهرین مړه شوي وو او دا یو شمېر ځانمرګي بریدونو او هدفي حملو تورونه وو چې د ترهګرۍ عدالت 1400 کال د بند په سزا مجرمه کړی وو خو تیر کال په ډېره اسماعیل خان جیل وسله وال برید ترسره کېدو په وخت سره د پهلویانو تښتېدلی وو او د جیل په دې واقعه کښې 4 بندي شیعهګانو او 43 پولیسو د مړینې سره له جیل څخه نږدې 2500 نه زیات بندیان تښتېدلي وو چې پکښې ځینې عام کسان هم شامل وو او ذمواري پاکستان طالبانو په سر اخستی و عدنان بیٹنائی وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
او لندن په پاکستانی مطبوعاتو کې راغلي رپورټونه وایي چې د متحده قومي موومنت یا ایم کیو ایم د پخوانی مشر ډاکټر عمران فاروق د وژنې لړ کې د لندن پولیس یو مشکوک تن نیولې ده.
د پاکستان د قبایلی سیمو خیبر جنس ممندو او باجوړ څخه بې کوره شوي خلک وایي چې تیرو دریو کالو راهسې بې کوره دي او نوخر خار په جلوزو کیمپ کې د ژوند سخت ورځو سره مخ دي. خو د حکومت لخوا ورته هیڅ قسمه پاملرنه نه ورکړی کیږي، کم چې د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي کډوالو ته دا وخت ورکړی کیږي. د قبایلی سیمو څخه بې کوره شوي کډوالو مشر اقبال افریدی ډیو ریډیو سره د خپلو خبرو په مخ ویلي دي چې موږ هغه متاثرین یو چې تیرو درې کالو راهسې د حکومت مرستو ته اړتیا لرو، او وای نو ورسره مالی مرستې کیږي او نه خپل سیمو ته ستنېدو بندوبست شوی دی. دغه کډوالو د حکومت څخه د غوښتنه هم کړې ده چې روان شوي د دوی کورونو په مرمت کې د وسره هم مالی مرستې وکړي شي. اخوا د افغانستان صدارتي انتخاباتو د کمیشن مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن خبریالانو ته ویلي دي چې کمیشن به د صدارتي امیدوارانو د نمائندګانو په غیر موجودګۍ کې د شمیرنې دغه پروسه نن هم جاري ساتي. ښاغلی عبدالرحمن هوتکی دا هم زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د څارنې د خصوصي ټیمونو په نگرانۍ کې دغه شمیرنې روانې دي او شفافه نتیجې به رامخته کیږي. اخوا هم د افغانستان صدارتي انتخاباتو امیدوار ډاکټر عبدالله عبدالله دړکه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د څارنې د لاندې ووټونو د بیا شمیرنې د عمل نه به لاس په سر شي، چې په نتیجه کې د جون په میاشت کې شوې صدارتي انتخابات د نورو کړکیچنو حالاتو سره هم مخ کېدی شي. د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې یو اهم غړي نن خبریالانو ته ویلي دي چې د ووټونو د بیا شمیرنې په عمل کې د ووټونو جاج اخیستونکي دي نه دې ته نه تیار چې هغه رایې رد کړي چې دوی پرې اعتراضات لري.
او د ملګرو ملتونو وینا ده چې د شام جنگ اوس د حکومتي فوجونو او د حکومت خلاف د جنگیالو په شمول د نورو ډیرو قوتونو جنگ جوړ شوی دی. دا ټول قوتونه د انسانیت خلاف جرمونه کوي. د شام د حالاتو د تحقیقاتو په باب له د ملګرو ملتونو کمیشن نن جاری کړی خپل یو نوی رپورټ کې ویلي دي چې د شام د جنگ په سیمه باندې اثرات شته دي. رپورټ وایي چې د شام نه بهر هم د دې جنگ اثرات خواره شوی دی. په دې حق له د وایس اف امریکا یو لنډ شان رپورټ زموږ همکار وګما چلوان اورو.
د امریکای د خارجه چارو وزارت وایندي جنساکی د شروع پر ورځ ویلي چې امریکایي چارواکي په شام کې د مکین د وژنې خبرو او د هغه د کورنۍ سره تماس هم نیولې.
وی آر ان کانټاکټ with the family and are providing all
هغه وایي څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې داسې خبرونه د تایید کولو نر باندې یو لوی پروسه سره ترسول وي او د کورنۍ د احترام لپاره موږ به په دې څو ویلو نه ډډه وکړو. خو په یو بیان کې د سپینې ماڼۍ د قومي سلامتیا د کونسل وایان دی کیټلن هیډن ویلي دي چې په شام کې د امریکایي شهري ډګلس مکارتر مکین په موجودګۍ دوی پویدل او د هغه د وژنې تایید هم کوي. د ان بی سی خبری رپورټونو تر مخه مکین چې منسوټا نیو هوپ ښار اوسیدونکی دی د اتوار پر ورځ په شام کې هغه وخت وژل شو چې علي پوسره نږدې یو چک پوسټ باندې حمله کولو کې برخه اخیسته. رپورټونو تر مخه مکین د اسلامیک سټیټ توندلاري ډلې تر کنټرول لاندې ځایونو ته د ترکیې نه راغلی و. د هغه یو خپلې کینیاټا مکین نوموړی یو ښه انسان په توګه یاد کړی دی. وایي چې د سومالیې د مسلمانانو سره نږدېوالي وروسته پله لاره روکه کړه، خو زیاتوی ګمان نه کوي چې هغه د آی اس د جنگیالو تر څنګ جنگیده. د ترکیې نه د جنگیالو شام ته د راتګ په حق لا جنسا کی زیاته کړه چې ترکیه د امریکای یو نږدې ملګری دی او تاسو چې د بهرنی جنگیالو چې غربي ملکونو پاسپورتونه لري او کولی شي چې داسې ملکونو کې نقصانی کارونه وکړي د امریکای لپاره ډېر اهمیت لري او همدا یو لوی وجه ده چې د دغې مسلې پر سر امریکا به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې کې بحث هم کوي.
اخوا اسرائیل او غزه ترمنځ د ډزبندې په ډومبه ورځ په غزه پټې کې قدري سکلاري لیدې شوې ده. د اسرائیل پوځي چارواکي وایي چې هیڅ قسمه راکټي بریدونه ور باندې نه دي شوې او د اسرائیل لخوا هم په غزه پټې هوایي بریدونه نه دي شوې. د ډزبندې د غنوې معاهده د نهې پورز د خبرو وروسته رامخته شوې ده. یره دی وی چې تیرو 50 ورځو کې د اسرائیل حماس ترمنځ دغه جګړه کې 2100 نه زیات فلسطینیان تر دې دمه وژل شوې دي.
د صحت د عالمی تنظیم په یو کارکون کې د ایبولا رنس یا وایرس معلوم شوی دی. د دې علاج لپاره جرمنی ته رسول شوی دی. د صحت د عالمی تنظیم دا کارکون د سینیګال اوسیدونکو دی. د ده په سیرالیون کې یو لیبارټری کې معاینه شوی ده او د ده په بدن کې د ایبولا وایرس معلومېدو نه وروسته دی نن د جرمنی هیمبرګ ښار ته په هوایي جهاز کې وړل شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو ساته خبری خپرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. ګران اوریدونکو، د ډیوا ریډیو پر خبری خپرونه کې به تاسو ته یو شمېر رپورټونه او مرکه وړاندې کوو. دغه سره افغانستان دغه صدارتي انتخابات چې شو دغه وروسته تازه تفصیل سره د کډوالو چې د شمالي وزیرستان نه بکور شوي دي هغه تفصیل به تاسو سره هم شریکوو. خو د مومن او د باجوړ او د دغه سیمو کډوال سوی د دې غږونه به هم تاسو ته رسوو. خوړم به ستاسو پام را ګرځو. اسلام آباد کې کم تحریک انصاف او عوامي تحریک پاکستان عوامي تحریک چې کم احتجاج شروع کړی دی د یوې هفتې نه زیاته موده شوې ده. د تازه خبرونه دي چې عمران خان د تحریک انصاف مشر ویلي چې تر څو پورې وزیر اعظم استعفا نه وي ورکړی نو دوی حکومت سره خبرو ته تیار نه دی. خو اخوا د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د احتجاجونو شروع کېدو وروسته پړومبي ځل باندې د پاکستان پارلمان ته وینا کړې ده او ویلي دي چې د جمهوریت د مضبوطۍ او د دې د حفاظت لپاره به د هر قسمه چیلنجونو مقابله ټول سیاسي ګوندونه په شریکه کوي. تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم میاں نواز شریف په قومي اسمبلی کې د وینا په محل ویل چې د آئین د پاسداري سوګندې پورته کړې دي او کله به هم د آئین په ضد ګامونه پورته کېدو ته پرې نه شتي. دوی ویل چې د جمهوریت په لار کې د خنډ جوړونکو څخه به حساب اخیستل کېږي. وزیر اعظم زیاته کړه چې د تحریک انصاف زیاتره غوښتنې د دوی د منشور مطابق دي او د خپل انتخابي اصلاحاتو ته تیار دي چې لپاره درې شخړې څخه پارلماني کمیټي جوړه کړې سوې ده. دوی زیاته کړه چې ټولې ستونزې د جمهوري لارې هوارې دي سي
او میں پورے عزم اور پورے یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا یہ سفر جاری رہے گا.
تقامی اسمبلی ایوان د شل کروڑ اولس نمائندگی کوي او په دغه ایوان کې تل سخا نه جماعتونو د قرارداد دلاري پر حکومت اعتماد کړی دی چې اولو یې ګټه ده او دوی به دغه اعتماد سره دغه جماعتونه کله هم مایوسه نه کړي. د وزیر اعظم د استعفا نه ورکولو او د پارلیمان او د آئین د بالادستی لپاره په تیرو ورځو کې قومي اسمبلی او بیا په سنا کې پرله پسې قراردادونه هم منظور کړي سوي وو. وزیر اعظم ویل چې دغه حالاتو د هیواد په اقتصاد ډیر زیات بد اثر غورځېدلی دی. دوی ویل چې حکومت په تیرو وختونو کې د سخت حالات څخه وتلی دی او دا وخت به هم تیر سي. وزیر اعظم قومي اسمبلی ته دغه وینا په داسې مهال کې کړې ده چې تیره ورځ د فوج د مشر جنرال راحیل شریف سره په لیدنه کې د رپورټونو تر مخه د هغوی له اړخه دغه معامله زر تر زر د خبرو د لارو هوارولو خبرې سوي دي. د وزیر اعظم د وینا وروسته د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق په قومي اسمبلی کې خپل په وینا کې ویل چې حکومت چې څومره لچک شوتلی سو هغه یې وشو دی. په کار دی چې عمران خان او طاهر القادری خپل ډیډ لاک واپس واخلي.
جب تک خان صاحب اور قادری صاحب براہ راست گفتگو نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آئی عمران خان صاحب اور قادری صاحب سے کہ پلیز وہ ڈیڈ لائنز کو واپس لیں.
عمران خان او طاهر القادری ته پکار دی چې د نمائندګانو پر ځای د خپل د حکومت سره خبري وکړي ولې چې دغه معاملہ د دوی سره د خبرو بغیر نسی هوارې دی. دوی زیاته کړه چې تحریک انصاف سره په خبرو کې دوی د ټاکنو د پلټون لپاره د آزاد کمیشن جوړولو وړاندیز کړی دی او دا یې هم ورته ویلي دي چې کچري په رپورت کې داندلی ثابت اسو نه یوازې وزیر اعظم نه بلکې ټوله استعفا ورکول ته تیار دي. دوی زیاته کړه چې پتلون د پارلیمان د لارې راتلی سي. د عمران خان لاړه د حکومت سره کېدونکې تر اوسه خبرو کې د عمران خان پر ځای د ګوند نور نمائندګان دغه مذاکرات کوي. د تحریک انصاف لومړی غوښتنه د وزیر اعظم استعفا ده چې له وجې دغه خبرې ته ډډ لاک ښکار دي او نن هم یو ځل بیا د خبرو وروسته داسې ښکاري چې دغه ډډ لاک برقراره دي. تېره ورځ عمران خان ویلي وو چې کچري د حکومت سره نننۍ خبرې ناکامه سوې نو دوی به خپل نوی لایعمل اعلان کړي. بل پلو د ستر عدالت د شارع دستور چېرته چې دغه ناستې روانې دي یو اړخ یې د تګ راتګ لپاره تر سبا پورې د خلاصولو حکم ورکړی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د تحریک انصاف او د عوامي تحریک دلو لخوا د تیرو دو هفتو راهسه روان سیاسي کړکیج او احتجاجونو وروسته ملکی معیشت او اقتصاد ته قریب 9 بلین روپے نقصان رسیدل دي. د مسلم لیگ نون ګون سینیټر مشاهد الله خان لخوا نن د غشمیرې مدواتو ته ښکاره کړې شوې دي. اخوا د پاکستانی روپے قیمت هم راغورځېدل دي او په دغه مقابله کې د امریکایي ډالر قیمت زیات شوی دی او اوس د امریکایي ډالر نوی قیمت 103 روپے ته رسیدل دي. زموږ خبریال ارشد حسین هم په دغه اړه باندې نور تفصیل وړاندې کوي.
موجودہ سیاسی بحران کیا خوا ملکی اقتصاد پا گونٹو کڑے دے نو بلخوا تعلیمی ادارے سرکاری دفترونا او دا وزارتونو دنن هم کار پٹپا ادراولے دے. دا اقتصادی چارو ماہر خاغل اکرام ہوتی وائی کچر ملک کی یو مثبت بدلون راضی نو دا اگد میاد لپارا ورسرا معیشت تہم فائدہ ملاوی دیشی. خدا سے خکاری چی موجودہ سیاسی بحران دا معیشت لپارا تش نقصان روڑی.
نو دا نقصان چی دے نو دا خو سوک شمیرے لینے شی ولی چسو پورے دا پتہ نہیں لگے دلے کہ ٹرانسپورٹ سمرا دا ڈسٹرب شو دا ٹرانسپورٹ دا ڈسٹرب کے دو پو وجہ باندے سمرا مالونا زہین تو انہا دا سیدل نو فیکٹرو تا سمرا نقصان ہو رستے دلو مزدوریانی چی دی آغا سمرا ڈسٹرب شد دی جو ہاں پورے پورے زیادہ وانا رستے شی نو آغا ممکن ہے دا خدا دے رکھا مادا دا ہوئے 100 ارب روپے کے بھائی زیاد نہ زیاد بدا سلویق 500 ارب روپے کے کم نقصان رستے او اصلی نقصان چې کم آغا د زرګونو اربونو کې رسیدې شي آغا هغه به وي چې معاشي اقتصادي او مالی پالیسۍ چې وي د هغه تسلسل مات کړي دي.
ښکارا دی وی چې د ملک دننه د موجوده سیاسي کړکېچ لکبله د دوو ملکونو مشرانو د پاکستان دورې هم ځنډولې دي او د سره سره د عالمی مالیاتی بانک وفد هم پاکستان ته د راتګ نه انکار کړی دی. پایتخت اسلام آباد کې جاری درنو کو یو خوا د ملک په مجموعي اقتصاد بده اغیزه کړې ده نو بل خوا د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قدر کې هم تر 3 روپو پورې کمې ریکارډ کړې شوې دي. اقتصادي ماهرین وایي چې د معاشي نقصان سره سره د پایتخت اسلام آباد انوائرمنٹ یا فضا هم نقصانی شوی دا او اسلام آباد کې د لوی سرکاري هسپتال پیمز د ډاکټرانو مطابق په درنو کې ګډون کوونکې د رنگ رنگ بیمارو سره هم مخ شوی دي. په دې حق لا یو بل اقتصادي ماهر او د ماشي چارو نامتو صحافي مبارک زیب صدا سیزرای سرګندوي
د هیلث ریلیټډ ایشوز هم څه شوی دي او په اسلام آباد کې داسې رپورټ د هسپتالونو نه مخې ته راغلي دي چې بیماری چې کوم دی نو په خلکو کې سیوا شوی دي کم خلک چې په دغه ایریا کې نږدې
سرګند دی وی چې د حکومت په ضد احتجاج کې بوخت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سیول نافرمانی اعلان کړی دی او په ولس یې دا غږ هم کړی دی چې نه خو د بجلی او ګیس بلونه جمع کوي او نه د حکومت ته ټیکسونه ورکوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یو ساته خبری خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. کله چې یو ملک په نړۍ کې پاتې کیږي نو هغه دننه چې کوم حالات وي نو هغه د دغه ملک د نورو ملکونو سره تعلق باندې هم اثر پرې باسي. پاکستان او افغانستان همداسې ملکونه دي چېرته چې افغانستان خپله د سمندر ته رسائی نه لري نو د پاکستان ځینې بندرونه استعمالوي. ډېر په بخښنه بندرونه استعمالوي خو په وروستو کې دوی د ایران هم استعمال کړی دي. اوسنی صورتحال کم سیاسي اړې ګړې چې په اسلام آباد کې راولاړ شوی دی نو یو خوا که حکومتي اقتصادي پوهان وایي چارواکي وایي چې د ملک اقتصاد ته دربونو روپو تاوان رسېدلی دی نو بل لور ته د کراچۍ د لارې افغانستان ته د مالونو وړلو سلسله یې هم سخته اغېزمنده کړې ده. افغانستان ته د سوداګر مالونه لیکونکو کمپنو مالکان د دغه تاوان په اړه څه قسمه اندېښنې ژر لري. زموږ خبریال فضل عزیز چې د کراچۍ نه په دې رپورټ کې حال بیانوي.
په کراچۍ ښار کې د شخصي لوجستیک کمپنۍ مشر یعقوب شیخ وایي پنجاب صوبې کې نږدې د دریو اونو راهسې د مارچونو او احتجاجي درنو لقبل کې یوې خواته د پاکستان معیشت ته پغټه کې زیان اوخته، نو بلې خواته د پاکستان د لارې بهر دنیا سره د افغانستان کې دونکو تجارت ترې هم سخت اغیزمن شوی دی. او پنجاب کې په احتجاجي درنو کې د دوی د مالونو ډک او تش ګاډي نیول شوي او د هغې لقبل افغانستان ته د لیګونکو مالونو کار سخت متاثر شوی دی.
د ټرکونه چې ونیول شول، د حکومت ادارو نیولې دي، سیکورټي ایجنسیز نیولې دي، په لاهور کې، په اسلام آباد کې، او مالونه په بندرګاه باندې ولاړ وي. دلته بندرګاه باندې د هغې پلګ ان اخراجات راځي چې بجلی ورکو د یخچال مالونه لګه دي، پورټ ډیمریج هم دی، د کنټینر باندې خپل کرایه هم دی. یو کنټینر باندې $50 آس پاس اخراجات په ورځ په حساب باندې شوي، تقریبا $2.5 لکه $3 لکه خدا خالی مات راغلی د دانو تاوان چې کم دی.
افغانستان ته د کراچۍ د بندر څخه د مالونو وړونکو گاډو د اتحادی مشر شمس برنی وایي د دوی سره ټول 15,000 گاډي دي چې هغه افغانستان ته سوداګریز او غیر سوداګریز مالونه وړي. د نوموړي په خبره د تیری وی اونۍ راهسې افغانستان ته د سامانونو وړو سلسله پیل شوي، خو د هغې نه وړاندې نږدې 10 ورځې د گاډو د تلو سلسله متاثر شوې وه او ګڼ شمېر کنټینرې په بندرګاه ودرېدلې وې او هغه دویم تاوان دی.
اول غزه خبرو کوم چې کم درآمد چې افغانستان ته روان دی، کراچۍ نه ورزی کابل ته او کندهار ته او بیا مخ کې چو جایونه باندې مونږ رسو، اچ ټوټل لکه پاکستان په لارې باندې ورزی خدا ووس تقریبا 2500 نه 2800 د میاس په حساب باندې روان دی. لکه اول به کرایې تقریبا داسې ګڼي سي سلور لکه سلور لکه 10,000 کلدارې وي د یو چلوک فوټه مال کراچۍ نه چې کابل ته وړي، ووس تقریبا هغه سلور لکه اتیا زره دا دې ته رسیدلی دي.
نو موږ ډی زیاته کړه سمو د وړاندې به د کراچۍ د لارې افغانستان ته نږدې 9,000 گاډي د میاشتې روانېدل، خو افغان سوداګرو ته پاکستان کې ځینې مسلې رامخې ته شوې او د هغې له وجې دغه شمېره کمه شوه او افغان سوداګرو د ایران بندر او نورو هیوادونو په لاره مخه وکړه. یاد دی وی د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ډلو لخوا د لاهور نه اسلام آباد په لاره د مارچونو پیل کېدو سره سم د کراچۍ سټاک ایکسچینج یا ونډو د بازار دریم اونۍ روانه ده چې سوړ دی، او د سټاک ایکسچینج د رپورټ تر مخه تر اوسه پورې 1300 پوینټه لاندې راغورځېدلې دي او بل لور ته د روپۍ په مقابله کې ډالر هم د 3 روپو نه زیات ګران شوی دی. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، تاسو د فضل عزیز دغه تفصیلي رپورټ ولیدل چې په پاکستان کې د سیاسي کړکېچ له وجې د پاکستان د لارې افغانستان ته د تاجرانو سامان وړونکي یا دغه کمپنۍ هم د نقصان او د ستونزو سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د وینا وروسته د پاکستاني مطبوعاتو کې خبرونه دي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د حکومت سره خبرې ځنډولې دي او وایي چې وزیر اعظم به مستعفي کیږي بیا به خبرې کوي. حکومت او پارلمان ته وزیر اعظم ویلي چې پر کم په مطبوعاتو کې راغلي دي په پټو ټکو کې دغه وینا کړې ده چې دی به مستعفي کیږي نه. په داسې حالاتو کې به څه نتیجه رامخې ته کیږي، څېړونکي څه نظر لري؟ په پېښور کې د ډیوه ریډیو څېړنکار او یو مشر سینیئر خبریال اسماعیل خان صاحب موږ سره په ټلیفون ملګري شوی دی، د هغوی نظر اخلو. اسماعیل صاحب په خیر راغلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل صاحب، اسلام آباد کې چې کم وروستي معلومات تیرا مخې ته شوې دي، وزیر اعظم پارلمان ته وینا کړې ده، تحریک انصاف مشر چې کم احتجاج کوي د هفتې نه زیاته وخت شوی دی، هغې دغه رد کړې ده او وایي چې وزیر اعظم دې مستعفي شي، څه یې نه تاسو؟
خبر خدا ده چې ډېره واضحه ده چې ډیډ لاک اړخ ته روان دی، وخت په منډه منډه روان دی. اصل کې قادری صاحب هم هلته کې موجود دی او نن خو ډېر ډرامایي طریقې سره کفن روغ کو او سر د نورو کسانو چې کم ورکرانو هغې هم کفنونه اچولو او هغه چې کم نن ډیډ لاین ورکړو نو هغه ډیډ لاین خو د قادری صاحب ختم شوی دی. اوس ولا د خزانې چارو وزیر اسحاق ډار ورغلی دی سره د نورو کسانو د حکومتي غړو چې سره مذاکراتو کې او د دې نه منی کې چې داسې څه کار نشي چې د هغې د لاسه والټا کول شي یا څوک پکې خوب شي او هلاکتونه وغیرہ وشي. نو قادری خو زما خیال دی خپل ځان د پاره لکیر راخلی دا خو بیا به اوس په څه طریقې باندې د حکومت سره مذاکرات کی او څه طریقې سره به باعزت لار ځان لګوري چې زدم سي عزت پاتې شو د حکومت هم عزت پاتې شي او یا به دی زی خامخا د پارلیمان راخته یا د پرایم منسټر هاوس راخته او هلته کې فوج وته مخې ته ولاړ دی. نو په دا کتلی چې که داسې دی خبرې لذي نو بیا به د فوج څه ریاکشن یا د حکومت څه ریاکشن وي. نو د قادری خو خبره به زما خیال دی چې نن به تا ده پورې خبره مخې ته لاړ شي پته به وچلي چې څه ترنه جوړېږي.
صحیح
عمران خان هم زما خیال هغه هم وختي تقریر وکړو هغه کې دغه وکړه چې نن دی ماښام به اهم اعلان کړي. زما خیال هغه هم دې ته ګوري چې قادری څه فیصله کوي نو هغه رنګې فیصله به بیا عمران خان به هم هغه رنګې ده کړي. خو هغه یو اعلان دا وکړو چې هغه به نور د حکومت سره مذاکرات نه کوي دا پرونه بل ځم د ویلو خو بیا ورسره مذاکرات شروع کړو خو خبره ډیډ لاک سیاسي تعطل لخته روانه ده.
اسماعیل صاحب خبره کم ځای کې ډیډ لاک ته کم غوښتنه چې د تحریک انصاف یا طاهر القادری لخوا کیږي کم شپږ نکات راغلي د عمران خان لخوا هغه کې اکثره دا حکومت وایي چې پنځه دوی منلو ته تیار دي وزیر اعظم مستعفی کېدو له غوښتنه چې کیږي هغه باندې مسله ده. تاسو هم ګڼئ چې د وزیر اعظم د مستعفی کېدو دغه غوښتنه کیږي د دې شاته عمران خان یا ته احتجاج کوونکي څه نظر لري ولې داسې یو سخت دریځ یې خپل کړی دی؟
دریز داری یو خدا دا چا خوا سخا مخا یو خبر ایشو را ٹنگا کرده دا لانکه ویلکی گی دا سی چه پکار دا چه کم طوله که سخت مطالبه دا اگر طوله که پاخیره که دیو کی خو خبر دا غیه پوتا دا دا خبر دا چه سپریم کورٹ کمیشن دا جور شی اگر دیو بوری چه که پا الیکشن که فراد شوی پا پوٹونو که نو دا غیه زماری پا وزیر اعظم مان دیا دا پا پاکای مان دیرازی بیا پکار دا چه سر دا وزیر اعظم ټول کابینټ ته استعفا ورکړي او نوې انتخابات وشي خو هغه دا و چې نه د کمیشن نه مخکې د وزیر اعظم استعفا ورکړي جدید کمیشن باندې دباو رانه ولي د سپریم کورټ خو با اختیار اداره دا خو په دې باندې ټوله مسله په دې خطه ده بنیادی د دې د غدار چې په ستر کې باندې وزیر اعظم دې ته مجبور کی چې غدا چوکې پری دي او الته کې شمال شریف مخکې نه د ماډل ټاون د واقعې په دغه کې انډر پرشر دی نو دی غواړي چې لیډرشپ دا بدل کړو نو مسلم لیگ حکومت په خپل باندې راغورځي.
او اسماعیل صاحب اخري پوښتنه وړاندې چې کومه مطالبه را مخته شوې وي تاسو ته یاد وي په مطبوعاتو کې راغلي وي ټیکنوکریټ یو حکومت جوړولو دا هم هغه عمران په ښکار کړې نه ده خو همدغه طرف ته اشاره کوي چې دا عرصه دې ختم شي څنګه چې تاسو ذکر وکړو.
بالکل همدغه دی غواړي چې حکومت په څه طریقه باندې استفاګانی چې دی واخلي د حکومت په خپل رو غورځي په خپل بیا به داغه نه پس خامخا کېرکی کرګم جوړيږي یو بوري حکومت به جوړيږي او بیا به دا نور نظام په مخ ته ځي بیا انتخابي اصلاحات کی او د پارلیمان کې د ډیرو پټو دغه دغه د چې تاسو چې کم اصلاحات غواړي هغه تاسو د پارلیمان ځکه چې قانون سازي بیا باید چې څوک کوي تاسو قانون سازي کوي که د پارلیمان ختم شو د قانون سازي ته به سپاتې نشي. نو دا اوس پورې ټوله خبره په د دلیل او د لاجیک نه خبره وتی د عقل او د دلیل نه وتی دا او خبره ټوله دا شوې د دې د پاره چې دیو انا مسله ښکاری چې جوړه شوې ده.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ مهرباني.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د ډیور ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
ډیور ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
منوردون کو د ڈیوا ریڈیو د ستروانه خبری خبرونه د بلې برخې کې یو ځل بیا ساسو پام را ګرځو د تازه او مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان حکومت وی روانو احتجاجونو د هیواد اقتصاد ته تر اوسه نږدې 900 بلین روپے نقصان رسولی او وزیر اعظم میاں نواز شریف پارلیمان ته ویلي د ډیموکریسي پر ضد احتجاج کوونکو سره به حساب کتاب کیږي.
میں پورے عزم اور پورے یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا یہ سفر جاری رہے گا.
پاکستانی چارواکی وائی دا پختونخوا ڈیر اسماعیل خان سیمہ کے دا پولیس و سرا پڈزو کے دا القاعدہ یو غڑے وجل شوے او بل جو بل نیول شوے دے.
ولید اکبر تیر کال پڑے رہے اسماعیل خان جیل مسئلہ وال برید تر سرا کے دو پا وقت سرا دا پہلا ویار نترشتے دلائے وہ.
او د افغانستان د صدارتي انتخاباتو امیدوار یا کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا د ووټونو د شمیرې د عمل نه د وټلو د اعلان وروسته افغان انتخابي کمیشن ویلي د ووټونو شمیره به طرفه ده او جاری به یې ساتي.
اوس را نیکو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای ملک د آئین او جمهوریت سفر به جاری وي او په دې لاره کې راتلونکي د هر خند مقابله به ټول سیاسي ګوندونه په شریکه کوي. اسلام آباد کې د عمران خان تحریک انصاف او د طاهر القادری د پاکستان عوامي تحریک لخوا د احتجاج شروع کېدو وروسته وزیر اعظم میاں نواز شریف په لومړي ځل پارلمان ته په جاری شخړه خبرې کړې دي. وزیر اعظم اویل د پارلمان اکثریتی سیاسی ډلو د احتجاج په ځای د جمهوریت د ملاتړ ملګرتیا کړې ده او زیاته یې کړه چې دا د دغه سوچ کامیابی ده سو غواړي جمهوری نظام دوام ولري. دوی وویل چې افراد وزیر اعظم او حکومتونه بدلیږي خو سنی حالاتو کې د آئین او جمهوریت لپاره خبره کول ملک کې دغه نظام مضبوطوي. وزیر اعظم نواز شریف د احتجاج کوونکو سره د خبرو جاری ساتلو پخلی کړي خو په پټو ټکو کې د مستعفی کېدو غوښتنې هم رد کړې دي. د وزیر اعظم د وینا وروسته د ریلوې وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق پارلمان ته ویلي چې د احتجاج کوونکو سره په خلاف به پولیس کاروایی نه کوي خو دغو کسانو لا پکار ده چې د حکومت سره د خبرو لاره کولا وساتي. د اسلام آباد نه د تازه رپورټونو تر مخه د تحریک انصاف مشر عمران خان د حکومت سره هر قسمه خبرې ځنډولې دي او یو وار بیا یې اعلان کړی تر څو وزیر اعظم نواز شریف مستعفی شوي نه وي تر هغې به خبرې نه کوي.
پولیس چارواکي وایي د پښتونخوا صوبې ډېر اسماعیل خان سیمه کې امنیتي ځواکونو سره شوو نښتو کې د ولید اکبر په نوم یو تندروه کمانډر وژل شوی دی. د نورو معلوماتو تر مخه پروان عمومي سیمې سره د ډي پي او ګاډۍ تېرېدو په مهال د نامعلومه وسله والو لخوا دغه حمله وشوه او د پولیس په ځوابي کاروایي کې ولید اکبر نومې ترهګر کمانډر وژل شوی دی. په دغه پیښه کې ډي پي او صادق بلوس ژوندی بچ شوی دی. اخوا د پاکستان د قبایلی سیمو یعنی خیبر جنسه ممندو او باجوړ څخه بے کور شوی خلک وای چې تیرو درو کالو راسه بے کور دي او نو خر خر په جروزو کم کې د ژوندو د ژوند سختو حالاتو سره مخ دي. خود حکومت لخوا ورته اغه پاملرنه نه ورکړي کیږي کم چې د شمالي وزیرستان څخه بے کور شوی کډوالو ته کیږي. د قبایلی سیمو څخه بے کور شوی کډوالو مشر اقبال افریدی ډیوا ریډیو سره د خپل خبرو په وخت ویل دي چې دوی هغه متاثرین دي چې تیرو درې کالو راهسه د حکومت مرستو ته اړتیا لري او دا چې ورسره مالی مرستې هم نه کیږي. د افغانستان صدارتي انتخاباتو د کمیشن مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن خبریالانو ته ویلي دي چې کمیشن به د صدارتي امیدوارانو د نمائندګانو په غیر موجودګۍ کې به د شمیرنې دغه پروسه جاري ساتي. د افغانستان صدارتي انتخاباتو امیدوار ډاکټر عبدالله عبدالله دړکه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د څارنې د لاندې ووټونو د بیا شمیرنې د عمل نه به لاس پر سر شي چې په نتیجه کې د جون په میاشت کې شوی صدارتي انتخابات د نورو کړکېچنو حالاتو سره مخ کېدای شي.
د ملګرو ملتونو وینا ده چې د شام جنگ اوس د حکومتي فوزونو او د حکومت خلاف د جنگیالو په شمول د نورو ډیرو قوتونو جنگ جوړ شوی دی. دا ټول قوتونه د انسانیت خلاف جرمونه کوي.
او اسرائیل او غزا ترمنځ د ډزبندې په ډومبه ورځ په غزا پټې کې کلاری لیدې شوې ده او اسرائیلي ځواکونه وایي چې د حماس لخوا ورباندې هیڅ قسمه راکټي بریدونه نن نه دي شوي.
د صحت د عالمی تنظیم په یو کارکون کې د ایبولا وایرس یا رنس معلوم شوه دی. د علاج لپاره جرمنی ته رسول شوه دی.
او د یوکرین پوځي چارواکي وایي چې د هیواد په شرقي برخه کې د بارودو څخه ډک د وسلوالو گاډي راننوت دي. د یوکرین د پوځ بیان نن ویلي دي چې دوی ته معلومه دا معلومات ترلاسه شوې دي چې د خونړي بارودو څخه ډک د گاډي ډونېسټک خار تر رسیدلې دي چرته چې روس په لوا بلتون خوخي د یوکرین حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې بوخت دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دی و ریډیو یو ساته خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې تاسو ته بعد د دې خبری خپرونه رسته زموږ همکار صداقت جان راځي او د هلو ویو ای پروګرام کې به تاسو سره خبرې اترې کوي.
ډیره مننه ارباب. اوس به راشو د خبرونه د برخې د ډومبې رپورټ اړه. د پولیس چارواکو تر مخه د پښتونخوا صوبې ډیر اسماعیل خان سیمه کې نن د ډی پی او صادق بلوس په گاډی باندې شوی یو برید کې د پولیس او د ترهګرو ترمنځ یو جوابي کاروای د عملیات شوی دی چې پکې ویل کیږي چې د القاعده ډلې یو ترهګر کمانډر چې دی هغه پکې وجل شوی دی او یو بل تن پکې جوبل نیولې شوی دی. عدنان بیٹن نور تفصیل وړاندې کړي.
چارواکي وایي وسله وال دغه مهمه کمانډر ولید اکبر نن غرمه له ډیره اسماعیل خان شرګوټي څخه نږدې سویلو خوا ته 6 کیلومتره لرې په روا سیمه کې پولیسو لخوا د ډزو په نتیجه کې وژل شوی او د هغه یو ملګری ابوبکر عرف ګرنیټ په پراژلي حالت کې پولیسو لخوا نیول شوی چې نامعلومه ځای ته انتقال کړی. په ولید اکبر دوه کاله مخکې د شیعهګانو په ماتمي جلوسونو پرله پسې ترسره شوي بریدونو چې پکښې تر 16 نه زیات ظاهرین مړه شوي وو او د یو شمېر ځانمرګي بریدونو او هدفي حملو تورونه وو چې تر هغه عدالت 1400 کاله د بند په سزا مجرمه کړی وو. خو تیر کال په ډېره اسماعیل خان جیل وسلوال برید ترسره کېدو په وخت سره د پهلویانو تښتېدلی وو او د جیل په دې واقعه کښې 4 بندي شیعهګانو او 43 پولیسو د مړینې سره له جیل څخه نږدې 2500 نه زیات بندیان تښتېدلي وو چې پکښې ځینې عام کسان هم شامل وو او ذمواري پاکستان نی طالبانو په سر اخستې وه. که څه هم د صوبې حکمران ډله پاکستان تحریک انصاف ګوند پایتخت اسلام آباد کې په احتجاج اخته ده او ملک وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره په دې هیواد شي د درغلیو په نیوکو په اساس د استعفا غوښتنه کوي. خو تر دې وخته پر دې جیل په واقعه د صوبې حکمران ډلې کوم ککړ کسان مخې ته نه دي راوستلي. بله پیښه پولیسو او وسلوالو ترمنځ ډېره اسماعیل خان شرګوټي څخه نږدې لویدیز 40 کیلومتره لرې کولاچی سیمه کې رامنځته شوې چېرته کې وسلوالو د پولیو ناروغۍ په ضد ماشومانو ته څاڅکي ورکولو ډلو په ژغورلو ماموره د پولیسو په یوې پارټۍ ډزې کړي چې پکښې یو پولیس عسکر ژوبل شوی. پولیس وایي دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوې کله چې د پولیسو دغه ډله د پولیو ټیمونو سره خپل ډیپټي ترسره کول وروسته بیرته واپس خپل ځایونو ته ستانه شوي وو. بل خوا ته جنوبي وزیرستان مسعود قبیلی مشرانو پولیټیکل کمپاؤنډ ټانک شي ایوا جرکا کړي او غوښتنې لرلې چې د جنوبي وزیرستان عملیاتو پر مهال بې کورسوي هغه کډوال چې شمالي وزیرستان کې پناه اخستې وه دوی د آی ډی پیز برابر وشمارلی سي او دوی لپاره د رجسټریشن کولو سره د مالی او ضرورت سامان رسولو د مرستې غوښتنه کړې. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډیره اسماعیل خان.
ګران اوریدونکو، پاکستان کې د امنیت او د وسلوالو سره خبرې یا د دوی ترهګرې پیښې د مخنیوي لپاره حکومت وړاندې د وسلوالو سره د خبرو چې کله شروع کړی وي نو په مطبوعاتو کې راغلی وو چې د طالبانو ځینې مطبوعاتو ویل چې 40 ډلې دي او ځینو بیا ویل چې 6 ډلې دي. اوس په وروستو کې د مومندو د تحریک طالبان پاکستان هم یوه ډله جوړه کړې ده، جماعت الاحرار په نوم باندې دغه ډله جوړه شوې ده. سیډونکو وایي چې څومره ډلې زیاتېږي هغه نه دي کمزوري کیږي او د دوی قوت هم خپلو کې تقسیمیږي. بیا د حکومت لپاره هم ممکن دا اسانه ده چې په دوی باندې دوی راټینګ کړي او دوی د سیمې نه ختم کړي. د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومند د سیډونکو سره خبرې اترې کړې دي. راځئ چې په دې رپورټ کې نور تفصیل وورو.
د کالعدم تحریک طالبان پاکستان مومند ایجنسی سانګه لخوا تیر ورځ جاری شوی یو نوې ویډیو کې ویلي شوی چې تحریک طالبان پاکستان وخت یو څو تنانو په لاس کې او تنظیم یې د پرمختیا پر ځای په شار روانو او په ویډیو کې د تحریک مومند ایجنسی سانګه مشر خالد خراسانی وای د خپل منځي جګړو ښکار شوی او د مسعود او اورګزو پرنګ تر یو شمېر ډلې جدا شوی وي او د نوې جماعت نوم یې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار اخو دی او د باجوړ او اورګزو مومن چار صدی او نور یو شمیر سیمو بشمول پکې د تحریک مشران شامل دي او مولانا قاسم خراسانی به د نوی تنظیم امیر او احسان الله احسانی مرکزی ویان ټاکل شوی او د طالبانو نوی ډلې جوړېدو په اړه ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای په شمالي وزیرستان کې د ضربې ازب په نوم پوځي عملیاتو له وجې د وسلوالو خپل منځي رابطې ختمې شوې او د اپریشن پر دې عمل کې هم د وسلوالو لخوا کوم عملیات ونه شو نو دغه وجه هم ښکاري چې تحریک کې نوی ډلې مخې ته راغلی
نو کېدای شي چې دا فعال کېدل اوس د دوی د دې نوی قیادت لاندې وي او نوی قیادت کېدای شي چې د نورو وړو سطح باندې کمانډران چې دي هغوی ته زیات اختیارات ورکړي او بیا هغه عمل شروع شي کوم چې د زربیاز نه وړاندې وو او کېدای شي چې تنظیم کې یو نوی ژوند د چولو کوشش ویدا او کېدای شي چې دا فنڈنگ وی یا د دوی چکم لاجسٹک وی یا د دوی چکم رابطی وی هغه رابطی دوباره دوی بحال کولو په دې طریقه باندې کوشش وکي.
د سید نذیر په وینا دا هم امکان لري چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو اترو پروسه بیا پیل شي.
نو ماته لګي چې کېدای شي چې دا به دوباره یو مذاکراتو طرف ته خبره لاړ شي او هغه مذاکرات حکومت اوس د مضبوط مقام نه وکي او دوی تم خپل مقام معلوم دی نو کېدای شي چې په دې کې سو جیون ټی کوشي او دا غینه یو داسې حل راوځي چې په هغه کې نور جنگ جدل نه شي او دا د حکومت هم یو مطمئن نظر دی چې موږ دا د مذاکره اخر د دې حل به د مذاکرات په سره په سطح باندې راوځي او هغه مذاکرات د پاره چې کوم د وغلو ټکول عملو هغه تیر شو او اوس دوباره په میز باندې کې ناستو د وخت راغلی دی او کېدای شي چې نوی مذاکرات په نوی طریقو سره وکړي شي.
په ویډیو کې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار امیر قاسم خراسانی ویلي چې د دوی عملیات به د پاکستانی فوج سیاستدانانو او مغرب پلوه تنانو پر ضد جاری وي او خالد خراسانی دا هم واضح کړي چې دوی د تحریک طالبان پاکستان نه جدا شوي نه دي خو د جماعت الاحرار په نوم یې پکې یو نوی نظم جوړ کړی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، مومند ایجنسی.
زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com.
ګرانو قدمونو اوریدونکو، څنګه چې تاسو پته ده چې د عراق د اسلامي ریاست د تنارو لخوا د امریکا هغه خبریال جیمز فولی چې دوه کاله د دې په قید کې وو وجلې شوی دی او داغه نه یې سټ پرې کړی وو. دغه ویډیو هم په سوشل میډیا باندې او دې سره په یوټیوب او دغه شان په فیسبوک باندې تر ډېرې مودې پورې، بلکې دا وایم چې تر نن ورځې پورې په نظر کې راځي کتلې کېږي. د دغه پیښې وروسته په امریکا کې ډېر تفتیش او ډېر دغه ویډیو په اړه باندې پلټنې روانې شوې دي. خو کم تن چې د جیمز فولی دغه سر د تن نه جدا کړی، دغه په اړه باندې ویلي کېږي چې دی د برطانیې شریعت لري. اوس دا بحث هم روچت شوی دی چې اسلامي ریاست کې یو شمېر د برطانیې، د فرانس او د نورو خارجي هیوادونو خلق پکې شامل دي. زمونږ همکار افتخار حسین هم په دغه موضوع باندې د امریکا او د برطانیې سړنکارانو سره تفصیلي خبرې کړې دي او دا سړنیز رپورت یې تاسو ته لپاره تیار کړی دی.
په شام کې د جنگیالي ډلې اسلامیک سټیټ لخوا د امریکایي خبریال جیمز فولی ورجنې هغه وخت یو ډېر بوګنونکې بحث راپارو چې کله معلومه شوه د خبریال دغه جنگیالي ډلې سره کار کوونکي ملګري شوي یو برطانوي مسلمان وژلی دی. د امریکا څېړنې ادارې سنټر فور نیو امریکن پروګرس لخوا یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې دا وخت لږ تر لږه درې زره غربي هیوادونو ځوانان هلکان شام او عراق کې د جنگیالو ډلو سره په جګړه کې شامل شوي دي. ویل کیږي چې په دې کې سل د امریکا هم دي. ډیوه راډیو بیا په دې موضوع د څېړنکارانو سره خبرې وکړې چې وجوهات یې څه دي او څه حل یې موجود دی. ډیوه راډیو په دې موضوع کارپوها لندن کې د سیډن یوې ادارې دی هنری جیکسن سوسایټي سره کار کوونکی رابن سیمکاکس نه چې د وجوهاتو په اړه کله پوښتنه وکړه نو دوی ویل چې یو شمېر وجې دي چې دغه رنګ تندره او فکر په دې ځوانانو کې د راپارولې دي.
رادیکلایزیشن پروسس
دا په ټلویزیونونو هغه د جنگ عکسونه دي چې دوی ویني. دا نظریاتي بنیاد هم کېدای شي دا د پخواره هڅې روانو جګړو لامل لکه کشمیر افغانستان فلسطین باندې د مایوسۍ په اساس هم کېدای شي. رابن سیمکاکس زیاتوي چې دا اوس یو غټ چیلنج جوړ شوی دی. ډیوه راډیو د دوی نه پوښتنه وکړه چې امریکا کې په ټولنه کې د هر ځای وګړي اوسیږي او مسلمانان پکې دومره ځان پردي نه ګڼي، خو که وکتل شي نو دا مسله په اروپایي هیوادونو یعنی برتانیا، فرانس او ځینې نورو هیوادونو کې ډیره ده. تاسو د امریکا او دغه نورو ملکونو ترمنځ سرنګ موازنه کوي؟ دوی وویل
sense of pride and in patriotism, I think that's very much watered down in the UK. The UK
امریکا د بهر نه راغلي خلکو ته په خپل خوره زی او شناخت ورکولو کې یو ډیر خ روایت لري، او په امریکا کې یو بهر ملکی تن لپاره دا ډیره د فخر خبره وی چې هغه یو امریکایي وګړی جوړ شي، خو په برتانیا کې دا هر څه صرف د کلتور په تناظر کې لیدل کیږي. جیکب سٹاکس د امریکا په واشنگتن ښار کې د سنټر فور نیو امریکن پروګرس سره کار کوي. ډیوه راډیو تینا په دې موضوع په خپل یو مرکه کې وپوښتل چې حکومتونو، مدني ټولنو او د کورونو په کچه به د دې مسلې حل لپاره څه کول وي. دوی وایي چې په هر ملکونو کې د مذهبي مشرانو کردار ډیر مهم دی. د زیاتۍ
imams and other people from other parts of the religious communities reach out to young people, have interfaith discussions in really trying to
دا خو پکاره چې بنیادی نقطه د دې مسلې د حل وګرځي، او امامان خپل ځوان کول کې د مختلفو مذهبونو په اړه بحث، مباحثه یو رواج جوړ کړي، او امریکا دا کار ډیر ښه کولی شي. ټول خلک دا سوای زکه چې دلته کې په ټولنه کې د مذهبي ازادي او کلتوري عزت ډیر رواج دی. دې سړنکارانو ویل چې په خوابه تندره وډلو د خلکو برتی کولو لپاره د کیسټو په لار ترانی او مذهبي تقریرونه خورول خولي سوشل میډیا او انټرنیټ اوس دا کار آسان کړی دی دغه ډلو لپاره. د برتانیا په حق ویل کیږي چې د مسلمان هیوادونو خلک ډیر یو مذهبي تنگ نظره په ماحول کې پاتې کیږي، دوی د معاشره برخه نه جوړیږي، او خلک دغه خپل بچو ته مذهبي تعلیم کې دیو بل سره په مقابله کې وي. او اوس ته د هر څه نتیجه دراوته دا چې په لندن کې ځوانان غټي غټي ګيري پرېګدي او مذهبي سوچ سره پکې یو مایوسي هم لیدل کېږي چې دوی د تشدد په لاره مجبوروي.
ګرانو اوریدونکو، تاسو ته هم د پاکستان دننه چې کوم اسلام آباد کې احتجاجونه را روان دي، سیاسي شخړه ده، هغه مو تاسو ته تفصیلا وړاندې کړه. هر اړخ باندې تاسو ته رپورټونه درکو. سو افغانستان ته تاسو پام راګرځو، چرته چې صدارتي انتخاباتو وروسته تر اوسه پورې د صدر د ټاکنې فیصله نه ده شوې. دغه د صدارتي انتخاباتو یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د ووټونو د شمیرې د عمل نه د وتلو اعلان کله دی. افغان انتخابی کمیشن ویلی د ووټونو شمیره به طرف ده او جاری به یې ساتي. اوس څه صورت حال دی ځکه چې افغان صدر حامد کرزی ویلی وو چې دوی د خپل منځي اختلافات ختم کی او د ستمبر لومبه هفته پورې به نوې صدر د افغانستان ټاکل پکار دی وو ټاکل شي. څه صورت حال دی دا وخت د کابل نه د ډیوه ریډیو خبریال کمال سادات صاحب موږ سره ملګری شوی دی په ټلیفون باندې، د دوی سره خبرې اترې کوو. کمال سادات صاحب په خیر راغله.
ډیره مننه اربا محمود علي صاحب.
ډیره مننه کمال، تاسو دغه ځای کې خپل موجود یې. ډاکټر عبدالله عبدالله چې کوم خبرونه دي چې هغه د پروسې نه وته دي، د هغې څه قسمه شرطونه دي او د هغې شرطونو ته څه جواب ویل کیږي؟
جناب محمود صاحب پرون دی ډاکټر عبدالله چین یو غړی دا خبره وکړه چې دوی 15 شرطونه ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی دي که هغه ونه منل شول دوی به د انتخاباتو په د رای شمارنه او څیړنه کې ونډه نه اخلي. همداسې وشول نن د دوی کسان د انتخاباتي کمیسون ته د رای شمارنې او څیړنې دپاره نه وو ورغلي تر څو ساعتونو پورې رای شمیرنه وځنډېده. خو بیا وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون لومړی دوی معاون هغې خبري کنفرانس ورکوي. دوی وویل چې که چیرې تر څو ساعتونو پورې حاضر نه شول دوی به دغې شمیرنې ته ادامه ورکوي. بیا هم همداسې وشول رای شمیرنه تر ټاکلې مودې پورې روانه وه. خو باید یادونه وکړم چې په دې رای شمیرنه کې نه د ډاکټر عبدالله عبدالله پلویان وو نه د ډاکټر اشرف غنی احمدزي پلویان وو. دا رای شمیرنه اوس د ملګرو ملتونو او د انتخاباتو خپلواک کمیسون چې کوم کسان دي هغې په حضور کې مخکې وړل کېږي. دا چې ولې د ډاکټر اشرف غني کسان هم د دغې بهیر نه ایستل شوي دي په دې اړه موږ هڅه وکړه چې د ډاکټر غني له پلویانو سره همداشان د انتخاباتو کمیسون سره خبرې وکړو خو تر اوسه پورې ونه توانېدو. خو کېدای شي لوی لامل یې دا وي چې دا پروسه ملګرو ملتونو او د انتخاباتو خپلواک کمیسون په لاس کې واخلي تر څو بیا د بلې غاړې شکایت نه وي چې په هغې کې دوی وو د بله غاړه نه وه.
کمال صاحب تاسو د دغه بهر ملکی کم سارون کې د داغي خبرو وکړه وړاندې هم چې انتخابات شوی وو نو افغان صدر چې اوسنی صدر دی حامد کرزی د هغه او نور سیاسي ډلو لخوا په هغه هم نیوکه شوی وي که دا وخت دغه بهر ملکی سارون کې دغه پروسه په لاس کې واخلي نو آیا افغانستان کې دغه سیاسي مشران به بیا فیصله ومني؟
ښاغلی ارباب دلته ما څو شپې وړاندې ملګرو ملتونو د مرستیال هغې خبرې کنفرانس ورکوي. دوی دا خبره وکړه چې دوی د هیچا پلوي نه کوي بلکې دوی به په داسې یو کار کوي چې هغه بالکل بې طرفه وي. دلته به غلطي به ملګرو ملتونه ځکه ونه کړای شي چې دلته د انتخاباتو خپلواک کمیسون نظیرین مشاهدین چې دي هغه حاضر دي، د مدني ټولنو نظیرین مشاهدین چې دي، د فیفا تیفا همداشان د نور ادارو نظرین چې دی هغه هم حاضر دي. په سلګونو انتر زرو شمیره اوري دا یو یو قتل کیږي. بیا له هغې وروسته چې کوم ووټ باندې جنجال رامینځته شي ملګرو ملتونو استازي چې ولاړ وي هغې ته یو ښکاره کوي وروستۍ فیصله دوی کوي. دا دومره په دقیق ډول باندې هر ووټ قتل کیږي چې جهان کې دا لومړنۍ انتخاباتي پروسه ده چې د دومره ډیرو نظرینو مشاهدینو ابزروایزرانو له طرفه تیریږي بیا په یو ووټ باندې فیصله کیږي. یو ډیش مارک چې په ووټ باندې شوی وي که هغه یو نظیر ووایي چې دا څنګه ده په هغې باندې ټول دغه کمیټې راټولې شي هغه یا پس کوي یا نه پس کوي. نو په دې اساس د دواړو ټیمونو هم په دې باندې فیصله وړاندې کړې وه د جولای په 12مه باندې چې دغه کوم شرطونه چې د کیښودل شول د ملګرو ملتونو په منځغړیتوب باندې دغه دواړه پای مني. خو دا وروستۍ لنجه چې بیا راپورته شوه دواړه غاړي په یو بل باندې نیوکې کوي. دلته کوم ووټونه چې د نړیوالو ځواکونو لخوا راوړل شول د هغې په موټرو یا هلیکوپټرو کې هغه هم د کاندیدان وایي د هغوی پلویان وایي چې په هغې کې څه کار نه دی شوی. خو هغه ووټونه لکه د لوګر نه میدان وردګو نه چې د افغان فوځیانو افغان امنیتي چارواکو په لاس راغلل هغې کې بیا درغلی شوي دي. هدف دا دی چې دلته د افغانستان فوج چې دا یا نورې ادارې چې دي د یو بل کاندید سره ولاړې دي دلته چې ناټو یا ملګرو ملتونو کوم رول ولوبوي تر اوسه پورې د کاندیدان نو خاص نیوکې نشته دی. په خو د ډاکټر عبدالله عبدالله پلویان وایي چې ملګری ملتونه د یو طرف ته کار کوي او دوی ورسره مخالفت کوي.
کمال کلن شن جواب مراد راکه افغانستان کې سیډون کې څه نظر لري چې دغه فیصله به کمې پورې کم وخته پوره شي او څومره په دې کې لم لیټ دوی برداشت کولی شي افغانستان زغملی شي او بل د شکایتونو کمیشن کم رپورټونه چې تاسو وړاندې را لېږلي هغه په کمزې ولاړ دي؟
بالکل ښاغلی ارباب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي چې دوی پروسه نسي ودرولی، همداسې به ادامه ورکوي. ملګري ملتونه هم وایي دا چې څومره افغانستان زغملی شي. ښاغلی ارباب، شاوخوا 600 میلیونه ډالر چې دی په دې شپږو میاشتو کې افغانستان زیان کړی دی د مالیې وزیر دا خبره وکړه. دلته د په خوراکي موادو کې په نورو موادو کې خورا ډېر زیاتوالی راغلی دی، بیې لوړې شوي دي، امنیت خراب شوی دی. خپله کرزي صاحب وویل ملي امنیت وویل وزارت داخله وزارت دفاع دا خبره وکړه چې په تېرو 10 کلونو کې امنیت دومره نه و خراب لکه په تېرو 6 میاشتو کې. همداشان په نورو اړخونو کې خلکو ته خورا
ډیر زیان رسیدلې ده. دلته چې هر چانه پښتنه وکي دوی وایي چې انتخابات یو رشخان انتخابات دوی وایي چې دوی په کوم امین نیوتونه ورکړي وو د دوی ارزوګانې پوره نشوي په کاندیدانو سخت نیوکی کوي د کمیسیون سره.
ډیر مننه کمال ساده، تاسو ډیر تفصیل سره اوریدونکو ته دغه صورتحال پیش کړ، ډیر مهرباني.
ښاغلی ارباب مننه.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رون اوریدل شئ.
ګرانو قدمون اوریدونکو ساسو پام راګرځو. یو ځل بیا د شمالي وزیرستان څخه بې ګوره شوو خلکو ستونزو په اړه باندې د رپورټونو تر مخه دغه قریبا لس لکه خلک چې دا وخت د بنو او د افغانستان په مختلفو برخو کې میشته شوي دي د کډوالۍ دغه ژوند تیري. په دغه مهال باندې د کډوالو د متاثرینو کمیشن لخوا ویلي شوي دي چې اقلیتي ډلو څخه هم قریبا 200 پورې خاندانونه دي چې هغه هم بې کوره شوي دي. خو د دې په شناختي کارډونو کې داسې سیستم در مخته شوی چې هغې له کبله دوی مالي مرستو ترلاسه کولو کې د مشکلاتو سره مخ دي. زموږ خبریال سعدیه قاسم شاه هم په دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
عبدالسلام داول چې د شمالي وزیرستان د متاثرین کمیټې نائب صدر دی وایي چې د اقلیتي ډلو خلک هم د فوزي اپریشن د لاسه د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي دي او دوی سره هم هغه رنګې مرستې پکار دي چې څنګه نورو خلکو سره کیږي.
دا کسان چې کوم دي دا زموږ د شمالي وزیرستان اوسېدین کې دي او اقلیتي دا کا هندوان دي او سکان هم شتا پکې عیسایان هم شتا پکې آهې زموږ سره الته اوسېږي او تقریبا 200 خاندان دي هغه هم راغلي دي دلته اجرات کړي دي بونو ته راغلي دي مختلف علاقې ته راغلي دي ګرجو کې هغه ته ډېر مشکلات دي هغه ته دا مشکلات دي چاهې ته وایي چې تاسو ډبل ایډرس دي نو حکومت ته پکار دي چې دا کوم کسان دي اقلیت دي دې ته دا زموږ وزیرستان غونډه دې ته رعایت ورکړل شي ولې چې دا زموږ وزیرستاني دي او دا یې حق ته.
د اقلیتی ډلو سره سره د شمالي وزیرستان س 290,000 رجسټرډ خاندانونو کې س د 250,000 خاندانونو سیم کارت بلاک دي او دوی ته د شمالي وزیرستان لپاره اعلان شوی پیسې نه دي ملاو شوی. حاجی امیر رحمان چې د میرالی سره تعلق لرونکي یو استاد دی وایي چې د هغه واده زامنو ته خو پیسې ملاو شوی دي خو د هغه په نوم سیم بلاک دي او د تا تر اوسه یو پیسې هم نه دي ملاو شوی.
دا د 52,000 کې دا مختلف شکلونه دي. یو دا چې یو سړی مزدوري ته راغلی بنو په خاور کې مزدوري کوي فیملی الته ده هغه دا عارضی پته چې کومه ده یا په خاور ده یا بنو ده یا ډی خان ده چې نه تا ډبل ایډرس یې کدا هغه فیملی اوس په دې کرایسیس کې راغلی دا آی ډی پیز کې دا خود ته د پلار د ډبل ایډرس سزا ملوي.
د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکې لیاقت وزیر وایي چې ډیر خلک د ډبل ایډرس او د شناختي کارت په مطابق د خاندانونو اندراج کې د مسلو لکبله د مالی امداد نه تر اوسه محرومه پاتې شوې دي.
یره جی خدالته د دغه نامخته په وزیرستان کې مختلف دور تر شو نو د تا وجه په وجه باندې وزیرستان پر خودونو دلته راغې اغه خپل شناختي بدل کو نو دغه وجه باندې ځکه چې دلته به د پولیس مسلې مجبورون دی خپل ایڈریس بدل کو حالانکه دغه دی وزیرستان
د عارضی او مستقل پتو کې د مسلو او د شناختي کارت مطابق د خاندان اندراج کې د مسلو لکبله چې کوم خاندانونه تر اوسه د مالی مدد نه پاتې شوي دي ګیله کوي چې یا خو د حکومت د دوی دا مسله حل کړي یا که دوی له حکومت هیڅ قسمه مدد نشي ورکولی نو دوی دې زر تر زره خپل وطن ته واپس ولیږي. سعدیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساده خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نه وره د سو شیبو کې زموږ همکار صداقت جان سټوډیو ته را رسیدو. خدای هغه وړاندې به تاسو ته د خبرونو تازه خبرونو سرټکی او لندیز وړاندې کوو. دغه سي په سوشل میډیا باندې هم د پاکستان او نړۍ یوشمیر معلوماتو باندې خلک ټویټس کوي، خبرونه خپروي، معلومات ورکوي. د پاکستان کې د جاری احتجاج په حقله مختلف ټویټس چکیږي، هغه اکثره چې د حکومت په لور پاکستان کې دا وخت اسلام آباد کې احتجاج روان دي، نو هغه وایي مختلف ټویټس چکیږي. ڈاکٹر تکی دی پروگرامونو کې اکثر راځي، هغه وایي چې دریم قوت خبرې کیږي پاکستان کې د جمهوریت لپاره کار پکار دی. دغه سي نور خبرې کیږي د پیپلز پارټي د ګوند سره تعلق لري، هغوی دا خبره کړې. او شرمیلا فاروقی هغه وایي چې اسحاق ډار چې دی هغه د نواز شریف دی سمدی دی، نو هغه ته دا کم کار پہ سپارلی دی چې لاړ شو خبرې اترې وکړه. دغه سي عادل شاذیب هغه وایي چې بی بی سی سره کار کوي، وایي چې د ډاکټر عمران فاروقی د ایم کیو ایم کړي وو پخوانی مشر، د هغه په وجنې په لړ کې برطانی پولیس یو تن نیولې دی. دیو ریډیو سره اوسه تاسو ته د خبرونو سرټکی او لنډیز یو واری بیا وړاندې کوم.